تو ستړي مشي دا سجی رډو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته په شرا غلاست ویلو د خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون مشه شهرزاد اکبر وای چې د خبريالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د زپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کیشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر ازادي بریدونه بوګنون کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وی حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راخلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو بریدکوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وی حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماشه مزدی رډو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنۍ او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټه او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوو میاشتو کې وشل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، البته د ننګرهار یې منلی و چې داعش دا کار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونی او د چاودیدونکو موادو د لیشت په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. ستری محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. مرمن سادات د پرورشکا په نوم دغه فلم په خاطر په غوره ډاکټر ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومان رښوند انزوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم ننداره ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رويټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولای شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات په یو ځل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وای غوړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا بجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتر کې په کرک سیمه کې د هندوانو د معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1.5 نیټه وسوسول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانس پریس ارجان ستوبویل چې د دې معبد د ویجاړې دوه وسوسې دوله کبله سخت خوشینه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې عبادت ځای د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولې دي. او روسي خبر ده چې د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لوېدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. چارواکي وایي د پیشټول قربانیان د شونځي او لیسې زده کوونکي او د پانتون محصلان دي چې د نوي کال په شپه د بوسنیا له پلازمېنې سرایو څخه 1.5 کیلومتر لري په یو کلی کې یو ځای راټول شوي وو. د چارواکو په وینا د قربانیانو عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دوی د مړینې علت د ګاز لیک کېدل وو. پولیس همدارس وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. اوسه جره په منځنۍ سپه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د خبريالانو وشلو ته د خبريالانو یو شمیر ټولنو اندیشنې ښکاره کړې دي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خوستي مېرمنې هم د خبريالانو وشلو ته اندیشمنې دي.
خبريالان ورونه چې دلې دی باندې ازادي دی پر کار کړی دی د ولس بغیت دولت رسولې دی تل به کلی پاتشي وي دی هغه وژنه عمل کوټو غاندو.
خبريالان ولي وشل کیشي
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کې دا باید ختم شي.
او دا موضوع سیرو چې د وسره وشتم کال به د افغانانو لپاره سرنګوي.
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوې کال به ان شاء الله د سولې کال وي او د 2000 نه به ډیر ښه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړشي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر د خبرو وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال وشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټه هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمي لازادې رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټې په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبريال بسم الله عادل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې پر خبريالانو د هدفي حمله 15 قرباني ده. لده مخکې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دای په هلمند کې د ټلو ټلویزیون په خوانی وایاند یا ماسیا وش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووشل شول. د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمي وای په 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاس ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام لکبل اندېښنه خوده لري. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر مخام پر ټوئیټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدف یې وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل تر وشلو مخکې پرون د خوست یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرشوب لاندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پیښو ډکو بلاو هیله یې وکړه چې په نوي زیږدیز کال کې به د جګړې ښکېل لوري دایمي اور بند او د سولې وې هوکړې ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
د دوو میاشتو کې زموږ پیګونه خبریالان ورونه چې تل د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل بې پولي پاتې شوي دي. هغوی وژنه موږ کله ټوکو غندو او د سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل بې له امتیازه د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول له افغان حکومت هم وغوښتل چې د خبریالانو، فعالانو او د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې وویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډیرې کړي.
د دواړو
خواوو نه مې
دا هیله ده چې نور د جنگونو پرېږدي، دولت څخه مې دا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان وژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنې د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بل مدني فعال بیا وایي
لکه 2000 شلام کول چې هغه یو د جنگونو ډاک کول و چې ډېر وژنې کې وشوي، لکه خبریالانو او مدني فعالانو نو مخاله دا چې 2000 یو شتم کال سولې کال و سي تاسو دې مرجولې یا د خبریالانو وژنې هغیا د ملکی وګړو وژنې مخه ونیول شي.
د بلقیس په نوم یو مدني فعال وایي دا منطقي نه ده چې لوی خو د خبري روانې وي او بل خو د چاودنې کیږي او په هدفي وژنو کې د خبريالان او ولسی خلک په نخه کیږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پښتون محصولات مېرمنې او ځوانان داسې نه چې حتی خبري روانې وي او دلته ژورنالیستان محصولات مجرد.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
خوستی میرمنو په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبريالانو مرشوب لته اندیشنه څرګنده کړه. خبريالان څوک وښني؟ د خبريالانو د وشلو هدف څه کېدای شي؟ اسمت سروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. شاغلی توحیدی په پیل کې دغه وشنو پاړه وویل
زمونږ همکار بسم الله عادل چې د یو محلي راډیو د صدای غور په نامه مدیر مسئول و په دغه وو وژل شو او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتې نه رئیس په نخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک دغه حملات تر شا ولال ده داسې بربند نه ده، مونږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي، په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپل ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي، باید دا افشا شي او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوسته و، همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګری زمونږ نه ملاتړ کوي، د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي، او نور د مشروع حق چې بیان ازادي د دینه محروم شي.
بله، دولت مثلا د هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د قاتلی نورینی ولو خبره وکړه، د غرس په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیره د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه چلبی، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کېږي، هغه بسیا نه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کې، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدای شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، دا اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یو ځنی فابریکه لا اتو کلونو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسولین وایي په فابریکه کې سلګونه سره ډالره لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن د تیشو را ایستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی دی، چې له عملی فابریکه بنده او ماشینونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
د کونړ د چپان سین کینه رخته په مرور بولسوالی کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده، چې اوسی ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی، هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالی مزار مشوري څخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې، هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان، ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یوش میلیون افغانۍ لګولې او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې دو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لکو امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار باندې دو او پرې د اتو کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي. خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کېږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکې چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیر مشته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپل سری کیندنې دوام پیدا کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د لوبو په ګډون چې ټاکل شوی روانه میاشت په متحده عربی اماراتو کې وشي د افغانستان مربوط یو شمیر نور موضوعات څېړل شوی دي. اجمل ان دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانډ لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو ونې مخکې د دې ریپورتونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خبره شوې وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز ان سٹرایپس رسپانا په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانې په کندهار ښار کې په تیرو 20 کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربی اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوب لپاره تر کوربا افغانستان ملمتي مخکې رسیدلې. ورسپارنه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوب لپاره لوب ډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربی اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 23 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سپیس ایکس کمپنی دا ستوخندای جوړوي چې په یو ځل د څو ماشينونو کار کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. د بوسنیا هرزګوین یا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړې خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې شیزه او ماشمان هم پکې دي پرون وروسته له هغه دام راسته تر لاسه کړه چې د اعتراض په دود د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د ولاریون پترس کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغه کورنۍ او تخیمه ورکړي چې 13 ونې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یو نه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزی بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي. خدا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د څلورشتو ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلې کمپ ته راوستل شول. په تیرو دوو شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
اوس یو پزړه پورې مطلب. سپیس ایکس کمپنی د ستغونډي جوړوي چې په یو ځل د څو ماشينونو کار کوي. دا ستغونډي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. اسمت تاروان له نور تفصیل سره.
سپیس ایکس کمپنی هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندۍ جوړ کړي. دا ستغونډي چې بیرته ځمکې ته راګرځېدای شي. دا توغندۍ سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټار شپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندۍ ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به اووه دیرش ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندۍ به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلن وي او وروسته له دې چې سټار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 11 د سټار شپ د لومړي توغندۍ ازمیش بریالی نه شو. سټار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شپ څو کارونه کوي، هم توغندې دی، هم ستور بیړی او هم پرمزک او مریخ کښیناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د تراهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلوتل وړ کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنی هرزګوینیا په جنوبي دیس کې اته تنه د کاربن مونوکساید غاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، او په دې پروګرام کې د یو دوت پاړه په تفصیل اوریدل شي. خصوص په یو تحلیلي مطلب راوخلو، سیاسي تحلیلي. نن د 2023 میلادي کال دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمیر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایل له افغانستانه د امریکای ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایدن وخت رسیدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی. د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمند د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې مذاکرات او د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسه کې د افغانستان حکومت د نړیوال ملاتړ د تمیزیاتوي چې روان کال به د افغانان لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کیږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو شرط ورته دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمی له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کاروي او د 2023
نه به ډیر ښه وي. ښاغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوجستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روان جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر عام افغانان په 2023 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل خار اوسیدونکو منصور وای
په 2000 شلم کې سلحانو تاریخ ډیر وو، ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي، او په 2020 کې مونږ خوړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2000 شلم کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب، انفجار اخوا دی خوا، مثال دغه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وای خو بیا د هغې باوجود هم مازیک انفجار کیږي، نفر مری پکې، عوام غریب خلک پکې زی. دغه امیدواری مونږ نه وینو چې بیا زمونږ وطن کې به سوله راشي او مونږ به په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2020 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او د ایرلند د کرکټ په اړه به د معلومات له تاسو سره شریک کړم چې ټاکل شوی ده په دوبی کې لومړی یو ورځنۍ لوبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د جنوري په 13 وشي. نن د جنوري 2 ده، دوهمه لوبه به په ابو ظبي کې د جنوري په 21 وي، او درېمه یو ورځنۍ لوبه به د افغانستان او ایرلند ترمنځ د جنوري په 28 په ابو ظبي کې ترسره شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې د یو افغاني دود پاړه په تفصیل اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مو منئ، زه وګمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي، او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته وکشئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډیر کسان بیول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتون کې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو، له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي، بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منګ خو لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامیږي. یعنی هتا باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې اداقل ته واده وکړي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې. اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلی یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بس نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوکې بهتر هم خرید کړم. داسې ډېر خلک بیا
دی خو لس کسه دي، نو موږ زه به هر شل کسه ووځم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی. خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار دا کله ډله راشي اتمان همدغه دی واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي، او موږ هم نه پرېږدو. یا په تاوان یا په سر خرید یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي، ډوډۍ د غرمې ورکي، کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول صرف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوي ټول تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دیواده نه دا بیخي غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي، یو شهر ته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسنالیزای د هلمند اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قربانی لویږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریدې سيزي اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خکار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف وایي تنه په دامات ور کول شي بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لر شي
اگران اوریدونکو دا چوالی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي اله تڅ ده
خوانان په یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډیر ښه ځانګړتیاوي هم لري او بعض رواجونه چې بیا هغه لکستونز منځ تمامېږي کورنۍ ته د لامل نه خو یو دا چې بي ځای رواجونه دي سپات دي دودیز رواجونه خواني په شکل پات شوی دي او په څنګه ما هوا سوارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خریته زرخی کې او د استجمی یا د دې او د خلک زیات لاړ شي خریته کوي
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خریته زی هدايه ته بودیجه پکار دی چې د مثلا نا دغه مې روډي خو ځکه د سر وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د دې تبعیت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خیتر سوګزي دغه د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زوم کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دې ځای کې دي مثلا ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې حتی ستونزې رامن تکیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د انجلې د کورنۍ او په څنګه کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه به په خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 اوس توای دي اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خي باندې یا تاغ نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته چګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غیری سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار مې زه خیر ورځ بل به خلوص خو دغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به راشي خپل سودا وخلی زه اوس مصرفای ما نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شي د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرفم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخونه واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لزی چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زدو زد بازی کیږي اته غد زوم او د ناوی پروې مند ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورانه کې دغه شته چې هغه واسو هرمن چې دواده تلري دغه مختل کیږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصرف ډیریږي
بعد واده تاثیر دي چې هغه زوم مجبور دي چې دا سد واده قرض خلاص کړي ستې خرید خلاص کړي شي چې اخیستي دا ټول اوس هلاري سي دي هغه لمومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سي ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګيري وشي
یعنی هر شي په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خارت لړ شي هلاري به دای چې دغه ډیرو خریدونه جلوګيري وشي لکه الای وخت شي چې اشه دي
ضرورت هغه چې ایجاب کې چې ضرور دغه وخصل شي دوه نفر دوه دو سلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چې یو مشر ده دغه سره سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي او یو یا دوه کس د زوم د خو نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورنۍ کې خخه مشران لرو نو دا خوده ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دی چې دی بونت للی دسه ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه کوي یعنی ست سالانه کوي هم دغه خده چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خې چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا قدر مناوریدونکو سلام. حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویږي، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد به چی وی؟ ای سړی پویږي نه په کسباره چارواکی ورسره تاویږي او سرونه دومره ګنګ شوی چې نه د کار ساحه پیژني او نام د بیکاری چې لګي سرچرخی کم شي، یا دوبۍ ته روان وي یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانته چې سرچرخی آرام شي. د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلا بیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترم رئیسانو ښه راغلاست.
مننه مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر شلو مترام اوبه ښکته تللی دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په سو ډول دي او په عمومي ډول په دوه ډول دي یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمیدو دي او کچیر همداسې نور هم کم شي آخر به خلق له خارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي
سربندي صاحب دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه څنګه ونیول شي
که د یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده اوبم زد ور سره کوي او ښکته ځي
ښکته خو ځي څنګه یې مخه نیول کیدی شي
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدی شي
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي
اوبه ښې اوبه ښې دي خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي
امید دی چې بیرته راپورته شي
مشاور صاحب ته څه وایې
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي
امید
پخوا به چې میړه لږ کم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي
بله وعلیکم سلام څه شی ولی خو پرون مې در وړل تا څنګه خلاصې دل دي ښه زه لیونه یې دی کړم دومره فرمایشونه دي ولاکه مستوفي هم پوره کړي ښه زه در به وړم مه مې غموه د خدای په امان بله اورم څه وایې د لاسونو صابون نشته ولی خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ چا ته دی ورکه د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي زه ډېره غږېږم سمه ده در به وړم اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کړي په دا بوډاتوب کې مې هم په ارامه نه پرېږدي بله څه وایې خربوزه در وړم او ښځې کدو او خربوزه څه ډول در وړم دومره توان په ما کې نشته چټی چټی مغه گیګه که در اغلب سابه بده په مالګه کم با خدای که په جب هم کې دی اور اور می راغله سډول انسانې کنه وی یو خربوزه به واخلم راکوه وسه یو غک کړی دی بله اورم څه شه وس خامونه لکه مکم خو دغه د خربوزه اخلم نو څه شه پلار دې هم راغه زاسه غرمې ته نشم درتله د یو ملګري کره مې ورځم زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې او زه په مخه دې ښه بیا زنګ ونه وهې ورکه وی نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم له کوره یې هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده الو اورم بلا یې کباب بیا زنګ ونه وهې ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم له تا بل رقم نه خلاصېږم
وانجلی
اموره
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي خدای ته خیر کی
مصروفه بوي
نه پوهیږم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم چې یو زنګ تیر سي بیا وایي مصروف دی
ترکه
دا دی وخت
دا خو مې پلار بلا کړی انټرنیټي طلاق در کړی دی
دا څه وایي وکه مقلی
ریختیا وایم
اوس دما زنگ نو ورزی
نه پدیر فرمایشونو ته پتان که اخری بلاکری
نو چه دا سدا ته غټی ته زنگ وه چې هغه دې پلار ته زنگ وه او ورته وای چې د لالاغه دی واده ته زی او کنزی
خموري
bale awram lure murde sawai lar ba jo khogore kad hege farmayishuna tasi wai no ba tasim bla kawm o
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري